کمانډان جنرال کنت مکنزی تازه څرګندونو ته اشاره کوي چې ویلي دي که طالبان خپلې حملې بندې نه کړي نو د امریکا پوځ به پر روانونیو کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ ته دوام ورکړي. ورځپاڼه لیکي امریکا په وار وار ویلي دي چې اجازه به ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي، خو د مطلب لیکوال زیاتوي چې له شل کاله جګړې وروسته د القاعده شبکې اړوند وسلوال لا هم په افغانستان کې شته. ورځپاڼه همداراز لیکي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې جنګیالي یو بل امنیتي ګواښ دی. د ګارډین د مطلب لیکوال لیکي ځینې پوښتنې لا هم بې ځوابه پاتې دي او له هغې ډلې دا چې امریکا به په راتلونکي کې په افغانستان کې څومره ښکیل وي، پر افغانستان به دوامداره څارنه وکړي، که به ناڅاپي حملې کوي پر طالبانو به له تروریستي ډلو سره د همکارۍ په شک برید وشي که نه، او دا چې په افغانستان کې د القاعده او داعش ډلې د حضور کچه باید څومره وي چې په نتیجه کې به یې امریکا پر طالبانو برید وکړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د مین جمهوریت ناول لیکوال د همدې جمهوریت په اړه راته کیږي.
مین جمهوریت د ما هغه د خوښي کتابم ده، ځکه چې هغه کیسې مې پکې کړي دي چې هغه ماتې خوند راکاو. ما خپله غوښتل چې کاشکې مې په دې هېواد کې داسې یو جمهوریت یا مو داسې ژوند لرلی.
د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشر نعیمه غنی په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو د اوسني وضعیت او د خپل بنسټ د کارونو په اړه معلومات راکوي.
موږ نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کار کړی دی، خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخه ته پام نه کوو.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د روان کال په لړم میاشت کې د شاعر او لیکوال ارواښاد نصرالله حافظ په اړه علمي او څېړنی سیمینار جوړیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې تېره اونۍ د دې سیمینار د کاري کمیټې لومړنۍ غونډه هم وشوه چې د علومو اکاډمۍ د اطلاعاتو او فرهنګ، لوړو زده کړو او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونو استازي، د پوهنتون استادان او د استاد نصرالله حافظ د کورنۍ غړي هم پکې حاضر وو. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د ارواښاد حافظ ټول آثار او مقالې راټول شي او د اطلاعاتو او فرهنګ او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونه به یې چاپ کړي. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په هلو ځلو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د بیهقي کتابتون په همکارۍ سلګونه نوي چاپ شوي او ارزښتناک کتابونه راټول او د لوګر عامه کتابتون ته وسپارل شول. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل باختر ارژانس ته ویلي چې د روان کال په بهیر کې له بېلابېلو مراجعو څخه زرګونه کتابونه راټول او د لوګر عامه کتابتون ته سپارل شوي دي. ویل کېږي چې تر یوې اندازې پورې له دې پلوه د لوګر د عامه کتابتون ستونزه لرې شوې ده او د کتاب او مطالعې مینوال کولی شي د خپلې پوهې کچې د لوړولو په خاطر له دغو کتابونو څخه ګټه واخلي. د یادونې وړ ده چې د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نږدې راتلونکي کې په پل علم ښار کې د کتابونو، ورځپاڼو او مجلو د پلورنې لپاره یوه غرفه پرانیزي چې خلک مطالعې ته وهڅول شي. په هرات کې د جګړې د اوښکو او د سولې مسکا په نوم د عکاسۍ نندارتون پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د عکاسانو او انځورګرانو شپېته عکسونه د هرات د عامه کتابتون د علامه سلجوقي په سالون کې نندارې ته وړاندې شوي دي چې د جګړې او سولې مختلفې کیسې کوي. دا نندارتون چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت جوړ کړی و، مسؤلین یې وایي چې مقصد یې خلکو ته د جګړې د بدو پایلو او د سولې مثبت تصویر وړاندې کول دي.
د جمهوریت خبرې نن سبا ډېرې کېږي. د دې حکومتي سیستم ملاتړي او مخالفان هم شته، خو د دې جمهوریت تر څنګ عبدالهادي احمد زیبیا مین جمهوریت جوړ کړی. په دې جمهوریت کې ولسمشر له خلکو سره ډېر نږدې دی او د هغوی وړې وړې ستونزې هم ورته حل کوي. د مین جمهوریت په اړه مو له عبدالهادي احمد زی سره مرکه کړې چې د مرکې پیل د ناول په اړه د هغه په خبرو کېږي.
جمهوریت کې یو خیالي رئیس جمهور ده او خیالي دنیا ده، پکې خیالي جمهوریت ده، پکې هغه څه جمهوریت ده چې دلته اوس نشته په دې ټولنه کې، په دې هیواد کې. ما یوازې غوښتل چې اوریدونکو ته یا لوستونکو ته یا د کتاب مینوالو ته هغه څه وړاندې کړم چې په یو جمهوریت کې وي، په جمهوریت کې یو ژوند وي او په ژوند کې څه کیسې وي. د ښه ژوند لپاره ما یو انده کوشش کړی دی، په همدې جمهوریت کې مې راټول کړی دی.
کیسه یې له کوم ځای راپیل شوې او کوم ځای دې پای ته رسولې؟
کیسه یې له ویرانۍ نه راشروع شوې ده، له بدې ټولنې نه، له بدو رواجونو نه، له بد ژوند نه یې کیسه راټوله شوې ده. همداسې دا جمهوریت دا ټولنه مجبوره شوې ده په همدې ناول کې چې د همدې ژوند د بدلون په خاطر باندې سره یو سی، سره راټول سی او بیا داسې یو ټولنه ژوند د ډکه ټولنه خپل ځان ته د راتلونکي نسل لپاره پرېږدي او یو داسې واکمن وټاکي چې هغه همدې ټولنې همدې جمهوریت لپاره د ژوند لپاره کار وکړي. او پای بیا لوست خو دا جمهوریت پای نه لري، بل کتاب هم ده چې هغه به مین جمهوریت د همدې کیسې دوام وي او نورې کیسې چې کوم ځای کې ختمیږي هغه بیا په دویم کتاب کې ولولو.
د مین جمهوریت ولسمشر هر چا ته وخت ورکوي، مثال د واده په اړه هم دی، ناستوي مجلس کوي، مثال له یو چا سره سیلفي اخلي بیا د ټولنیزو شبکو له لارې بیرته هغه ته ورلیږي، مثال د خبرې یو چا ته د دې لپاره چې په چا کار ځي له هغه سره اوږد بحث کوي او هغه مثال پیسې ترې غواړي چې مرسته ورسره وکړي. تاسو څنګه ولسمشر چې کېدی شي د ډېرو تمو توقع دا وي چې د یو جدي مقام دی هغه مو راوستی، په دغسې غیر جدي کیسو کې مو هم ښکېل کړی؟
زه به د مین جمهوریت کیسه درته کوم. مین جمهوریت اوله کې جنګ سوی ده، جنګ یې کړی ده، دا ټولنه یې دې ته جوړه کړې ده چې د چکر لپاره چا سره خبرې وکړي، د ټولنیزو لکه مخکې چې تا وویلې هغه د خلکو سره، د هلک او جلکۍ سره، د واده په مورد کې هم بحث ولري. خو دا هغه وخت کېږي چې کله جنگ نه وي، یعنی د هیواد واکمن کولای سي چې په آرامه وضعیت کې هر چا ته وخت ورکړي که چیرته وغواړي، او که ونه غواړي بیا نو دا خبرې لکه تاسو وکړلې چې دې ته وخت لري، دې ته نه لري، دې ته بیا وخت نه پیدا کړي. خو که یو واکمن په رښتیا هم د دې ټولنې نه راپورته سوی یا د همدې ټولنې سړی وي، کسی وي، هغه د ټولنې هر وګړي ته باید وخت ولري. دومره وخت نه نیسي دا ټایم، یا دا وخت دومره وخت نه نیسي که چېرته وغواړي چې عادي د دې ټولنې عادي کسانو ته وخت ورکړي. هغه کتاب کې ما لوستلی دی چې میاشت کې یو واری وي یا په هفته کې یو واری وي یا لوی مجلس وي، په هماغه مجلس کې هر څوک هغه مشکل وایي چې یوازې رئیس جمهور یې حل کوي. لکه ځینو مسلو کې، د واده مسلو کې چې رئیس جمهور پکې مداخله ونه کړي هغه ودونه څوک نشي سره خلاصولی، یا هغه بدۍ چې شته بل څوک یې نشي خلاصولی.
تاسو وویل چې مین جمهوریت مو ځکه جوړ کړ چې دغسې یوه دنیا تاسو دلته نه محسوسوله، نو د مین جمهوریت او د دې وضعیت توپیر په څه کې وینئ؟ یعنی په دې جمهوریت کې څه نشته چې په مین جمهوریت کې شته؟
په همدې شته جمهوریت کې ژوند نشته، هغه ژوند چې په مین جمهوریت کې ده. که څوک مین جمهوریت ولولي او بیا له دې ټولنې سره له ځان سره محاسبه وکړي، نو بیا دې نتیجې ته رسیږي چې په دې شته ټولنه کې ژوند نشته. خو په مین جمهوریت کې که ډېر هم نشته، ډېر ژوند شته پکې توپیر په زپام دی کې ګورم.
جمهوریت یعنی د خلکو واک، یعنی خلک باید فیصله وکړي چې څوک ولسمشر ټاکي او هغه ولسمشر یا حکومت څه کوي. خو ایل کې چې پورسته پاتې ټولنو کې بیا هم جمهوریت هغه سی باید د خلکو په اختیار کې وي، ډیر نه وي. خلک بیا هم ډیر کارونه توکل ته پرېږدي چې توکلي ارڅخه شي یا د حکومت هر څه وکړي. دوی خپل د ډیرو مسایلو په وړاندې ځان مسؤل نه ګڼي، اعتراض نه کوي، غږ نه پورته کوي، یا مثال خپل نه راپورته کیږي چې د خپلې کوڅې کثافات لري کړي. د مین جمهوریت ولسمشر هم تللی کلیو ته خلکو ته غږېدلی. دا ولسمشر له خلکو څه غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره یې وکړي؟
د مین جمهوریت رئیس یا د واکمن له خلکو سره په اړیکه کې نږدې پاتې سي، بیا د ټولنې هر درد او د ټولنې د اصلاح لارې او چارې ورته معلومیږي. لکه تاسې ویلي، ما په مین جمهوریت کې لیکلی وو چې خلک باید مجبور کې هغه څه پې وکړي چې ژوند ورسره خوندور وي. خلک باید پوه کې یوه ټولنه ته باید ژوند ته برابره کې. یا دا په مین جمهوریت کې کوشش دا سوی دی چې خلک ژوند ته برابر کې، هغه یا له زور نه کار اخیستی وي یا له عامه پوهاوي نه قانون نه دی کار واخلي. خو هغه څه قانون نه، لکه مثال چې یوازې نوم یې پروت وي یوازې کتابونو کې. قانون خپله یو دار ته وایي، خو هغه ډار چې په مین جمهوریت کې شته په اوسنۍ جمهوریت کې نشته. یوازې نوم ده چې قانون ده او قانون ده. د عامه پوهاوي په باره کې لکه ما په جمهوریت مین جمهوریت کتاب کې لیکلي دي، په یو کلي کې ماشومان خلک مکتب ته نه پرېږدي. د هغه کلي سپینګیری نر ښځه جلکی ماشوم هیڅ دا پوهاوی نه لري چې دلته په دې ژوند کې د مکتب په نامه څه شته یا نسته، یا د تعلیم نه له مکتبونو نه لري پاتې شوی دی. په مین جمهوریت کې هغه ښه لاره چې د همدې مین جمهوریت واکمن ټاکلې ده، هغه دا چې خلکو ته یې ویلي دي په ملي بسونو باندې بعضې جملې ورته ولیکئ، هغه کلي ته همداسې خالي ولیږئ روزانه. حتی داسې مې هم په دې کتاب کې لیکلي دي چې زاړه بسونه دې له کاره غورځېدلي دي، هغه کلي ته ولیږئ، ورباندې ولیکئ چې ماشومان مو مکتب ته راولیږئ، په بس باندې غټ غټ ولیکئ. دا بس دې هماغه کلي ته روزانه سهار ځي ماښام مازدیګر دې بېرته راځي، سهار دې ځي مازدیګر دې بېرته راځي، تر څو دا خلک له دې ملي بس نه وشرمیږي. له ملي بس نه وشرمیږي، له ډرایور نه وشرمیږي، له هغه سهار تګ نه ماښام را تګ نه وشرمیږي. دا خلک به ذهني دومره مجبوره کوي چې خپل ماشوم، خپل ځوان، خپل لورکی مکتب ته یا دې بس ته خپل وروخېځي، ورته وایسي کامیاب اوسي او بیرته په خیر راوګرځي.
په مین جمهوریت کې ځینې خبرې داسې دي چې هغه بولټ شوي دي، یعنی اندازه تر نورو خبرو یو څه لوړه ده چې سړی ور پام کیږي، او په دې کې دی چې د غوره ویناو ټاپه هم ولګیږي. دا ستاسې خپلې خبرې دي که نه له نورو مهم تاثر اخیستی؟
اکثره یې داسې یو خبرې دي چې ما سره په موبایل کې لیکل شوي دي، یا هغه خبرې بیا چې زه څه فکر پرې وکړم یو بل چا هم کړي، یو څه هغه یې پکې ده، تفاوت پکې یا توپیر پکې. نو اکثره مې خپلې دي، او ځینې مې بیا د همدې ټولنې د ښه ژوند لپاره له نورو ژبو نه راخیستلې دي. هغه مې داسې یوازې یو هغه خام مواد مې راخیستي، بیا مې بېرته په دې ټولنې ته هغه شکل وړاندې کړی دي څنګه ورته اړتیا وه یا ورته ضرورت.
یو څه یې کراته ووایه.
لکه دا خبره ما ذهن کې مې ورځ مې ملګرو دوستانو منځ کې کوله، بیا ویره ته لیس دام د ساتلو خبره ده. ما لیکلي دي هر چا چې د دې هیواد له ځنګل نه یو نختر اره کړ، په هماغه ځنګل کې په بل نختر پورې یو لویش چک له سره تر پښو پلستر کړی، یعنی ونه پورې وتړی، چې ټول نختر ورپورې وخاندي او ټول ځنګل ورتوف کړي.
مانا د نختر پرې کول ښه کار نه دی.
نختر پرې کول همدا سزا غواړي لکه دلته مې څه لیکلي ده، ځکه دا نختر دی چې دا د ځمکه پرې ښکلې ده، دا هیواد ورباندې ښایسته دی. او بل مې دلته په دې نه لا پاس لیکلي دي چې له خوراک سره دومره پام م کوئ لکه له خپلو خبرو سره چې باید وکړئ، ځکه خوراک یو څه ازمیږي. تابلیتونه مورته پیدا شوي دي، نور ډېرې کیسې دي چې هغه د حل لاره لري.
بده خبره نه ازمیږي،
کلونه پاتې کیږي، کلونه داغ ته جوړیږي. خوراک سره دومره باید پام ونه سي لکه له خبرو سره.
دا کیسه له جمهوریت را پیل شوې او د ولسمشر په واده پای ته رسیدلې. تاسې وویل چې دا یې پای نه دی، وروسته به بل ټوک هم راځي. په هغه ټوک به څه کیسې وي
په راتلونکي مین جمهوریت کې؟ به هغه څه وي چې په دې مین جمهوریت کې نشته. معنا دا چې اوس به په مین جمهوریت کې له خپلې معشوقې سره یا له خپلې میرمنې سره ګډ ژوند، میرمن، معشوقه او واکمنی، پاچاهی، دا ټولنه، د دې ټولنې اصلاح او په ګډه کار کول، ښځو ته درناوی. راتلونکي مین جمهوریت کې به دا کیسې وي.
مرکه به د مین جمهوریت په ملي سرود پای ته ورسوو.
دا مین جمهوریت د ما هغه د خوښې کتاب هم ده، ځکه چې هغه کیسې مې پکې کړې دي چې هغه ما ته خوند راکاو. ما خپله غوښتل چې کاشکې مې په دې هېواد کې داسې یو جمهوریت، داسې یو ټولنه، یا داسې یو جمهور رئیس لرلی، یا مو داسې ژوند لرلی. بیا د همدې جمهوریت لپاره ما یو ملي سرود شکل باندې یو نظم لیکلی دی. یو خبره کوم له دې نه مخکې، که چېرته دا ملي سرود په سندره باندې بدل شي، همدې شته او بې ژونده ټولنې ته هم یو څه کار ورکړي. د آبادۍ هېواده، د ازادۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده، د ننګیالو وطنه، مستو ځواکو وطنه، د جګو غرو وطنه، د سر درو وطنه، د ډاکټرانو کوره، د پریختو وطنه، د معلمانو خاورې، د مکتبی هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده. تا جوړوو کشوره، تا سیال کوو کشوره، تا خندوو کشوره، تا رنګوو کشوره، تا ته ځواني درکوو، تا ته ځواني درکوو، د زندګۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده. ته با غروره ملت، د آبادۍ لیونی، یو با شعوره ولس، د سوکالۍ لیونی، یو با تدبیره نسل، د ازادۍ لیونی، د ژوند او مینې خاره، د لیونۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده. ای د مورکۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د سوکالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده.
ادبیات پیر کلا د ټولنې له روان وضعیت څخه متاثر وي. که د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیات وپلټل شي، کیدای شي د بلې هرې
اوریدونکو په بخښنه سره چې یو څه تخنیکی ستونزه رامنځته شوه زموږ خبرونه د څو شیبو لپاره ولاړې وې. اوس بیرته تاسو ته عادي خبرونه پیلوو. په مکرې د رادیو مجلې دوام ته
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د مین جمهوریت ناول لیکوال د همدې جمهوریت په اړه راته غږیږي.
مین جمهوریت د ما هغه د خوښي کتاب هم ده، ځکه چې هغه کیسې مې پکې کړي دي چې هغه ماتې خوند راکاو. ما خپله غوښتل چې کاشکې مې په دې هېواد کې داسې یو جمهوریت یا مو داسې ژوند لرلی.
د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشر نعیمه غنی په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو د اوسني وضعیت او د خپل بنسټ د کارونو په اړه معلومات راکوي.
موږ نړیوال څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کار کړی دی، خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخه ته پام نکوو.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د روان کال په لړم میاشت کې د شاعر او لیکوال ارواښاد نصر الله حافظ په اړه علمی او څېړنی سیمینار جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیه په خپرولو سره ویلي چې تیره اونۍ د دې سیمینار د کاري کمیټې لومړنۍ غونډه هم وشوه چې د علومو اکاډمۍ د اطلاعات او فرهنګ لوړو زده کړو او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونو استازي، د پوهنتون استادان او د استاد نصر الله حافظ د کورنۍ غړي هم پکې حاضر وو. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د ارواښاد حافظ ټول آثار او مقالې راټول شي او د اطلاعاتو او فرهنګ او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونه به یې چاپ کړي. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست په هلوزلو او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د بیهقي کتابتون په همکارۍ سلګونه نوي چاپ شوي او ارزښتناک کتابونه راټول او د لوګر اما کتابتون ته وسپارل شول. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل باختر ارژانس ته ویلي چې د روان کال په بهیر کې له بېلابېلو مراجعو څخه زرګونه کتابونه راټول او د لوګر اما کتابتون ته سپارل شوي دي. ویل کېږي چې تر یوې اندازې پورې له دې پلوه د لوګر د اما کتابتون ستونزه لرې شوې ده او د کتاب او مطالعې مینوال کولی شي د خپلې پوهې کچې د لوړولو په خاطر له دغو کتابونو څخه ګټه واخلي. د یادونې وړ ده چې د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نږدې راتلونکي کې په پل علم ښار کې د کتابونو، ورځپاڼو او مجلو د پلورنې لپاره یوه غرفه پرانیزي چې خلک مطالعې ته وهڅول شي. په هرات کې د جګړې د اوښکو او د سولې مسکا په نوم د عکاسۍ نندارتون پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د عکاسانو او انځورګرانو شپېته عکسونه د هرات د عامه کتابتون د علامه سلجوقي په سالون کې نندارې ته وړاندې شوي دي چې د جګړې او سولې مختلفې کیسې کوي. دا نندارتون چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت جوړ کړی و، مسؤلین یې وایي چې مقصدي خلکو ته د جګړې د بدو پایلو او د سولې مثبت تصویر وړاندې کول دي.
د جمهوریت خبرین نن سبا ډیر کیږي. د دې حکومتي سیستم ملاتړی او مخالفان هم شته، خو د دې جمهوریت ترڅنګ عبدالهادي احمد زیبیا مین جمهوریت جوړ کړی. په دې جمهوریت کې ولسمشر له خلکو سره ډیر نږدې دی او د هغوی وړې وړې ستونزې هم ورته حل کوي. د مین جمهوریت په اړه مولا عبدالهادي احمد زی سره مرکه کړې چې د مرکې پیل د ناول په اړه د هغه په خبرو کیږي.
جمهوریت کې یو خیالي رئیس جمهور ده او خیالي دنیا ده، پکې خیالي جمهوریت ته، پکې هغه سي جمهوریت ته چې دلته اوس نشته. په دې ټولنه کې، په دې هیواد کې ما یوازې غوښتل چې اوریدونکو ته یا لوستونکو ته یا د کتاب مینوالو ته هغه څه وړاندې کمه چې په یو جمهوریت کې وي، په جمهوریت کې یو ژوند وي او په ژوند کې څه کیسې وي. د ښه ژوند لپاره ما یو اندک کوشش کړی دی، په همدې جمهوریت کې مې راټول کړی دی.
کیسه یې له کوم ځای راپیل شوې او کوم ځای د پای ته رسولې؟
کیسه یې له ویرانۍ نه راشروع شوې ده، له بدې ټولنې نه، له بدو رواجونو نه، له بد ژوند نه یې دا کیسه راټوله شوې ده. همداسې دا جمهوریت دا ټولنه مجبوره شوې ده په همدې ناول کې چې د همدې ژوند د بدلون په خاطر باندې سره یو سی، سره راټول سی او بیا داسې یو ټولنه ژوند ډکه ټولنه خپل ځان ته د راتلونکي نسل لپاره پرېږدي او یو داسې واکمن وټاکي چې هغه همدې ټولنې همدې جمهوریت لپاره د ژوند لپاره کار وکړي. او پای بیا لوس خدا جمهوریت پای نه لري. بل کتاب هم ده چې هغه به مین جمهوریت د همدې کیسې دوام وي او نورې کیسې چې کوم ځای کې ختمیږي هغه به بیا په دویم کتاب کې ولولو.
د مین جمهوریت ولسمشر هر چا ته وخت ورکوي، مثال د واده په اړه هم دی، ناستې مجلس کوي، مثال له یو چا سره سیلفي اخلي بیا د ټولنیزو شبکو له لارې بیرته هغه ته ورلیږي، مثال د خبرې یو چا ته د دې لپاره چې په چا کار ځي له هغه سره اوږد بحث کوي او هغه مثال پیسې ترې غواړي چې مرسته ورسره وکړي. تاسو څنګه ولسمشر چې کېدای شي د ډېرو تمو توقع دا وي چې د یو جدي مقام د هغه مراوستی په دغسې غیر جدي کیسو کې مهم ښکیل کړی؟
زه به د مین جمهوریت کیسه درته کوم. مین جمهوریت اول کې جنگ سوی ده، جنگ یې کړی ده، دا ټولنه دې ته جوړه کړې ده چې د چکر لپاره چا سره خبرې وکړي، د ټولنیزو لکه مخکې چې تا وویلې هغه د خلکو سره، د هلک او جلکۍ سره، د واده په مورد کې هم بحث ولري. خو دا هغه وخت کېږي چې کله جنگ نه وي، یعنی د هیواد واکمن کولای سي چې په آرامه وضعیت کې هر چا ته وخت ورکړي که چیرته وغواړي، او که ونه غواړي بیا نو دا خبرې لکه تاسو وکړلې چې دې ته وخت لري، دې ته نه لري، دې ته بیا وخت نه پیدا کیږي. خو که یو واکمن په رښتیا هم د دې ټولنې نه راپورته شوی یا د همدې ټولنې سړی وي، کس وي، هغه د ټولنې هر وګړي ته باید وخت ولري. دومره وخت نه نیسي دا ټایم، یا دا وخت دومره وخت نه نیسي که چېرته وغواړي چې عادي د دې ټولنې عادي کسانو ته وخت ورکړي. هغه کتاب کې ما لوستلی دی چې میاشت کې یو واری وي یا په هفته کې یو واری وي یا لوی مجلس وي، په هماغه مجلس کې هر څوک هغه مشکل وایي چې یوازې رئیس جمهور یې حل کوی. لکه ځینو مسلو کې، د واده مسلو کې چې رئیس جمهور پکې مداخله ونه کړي هغه ودونه څوک نشي سره خلاصولی، یا هغه بدۍ چې شته بل څوک یې نشي خلاصولی.
تاسو وویل چې مین جمهوریت مو ځکه جوړ کړ چې دغسې یوه دنیا تاسو دلته نه محسوسوله، نو د مین جمهوریت او د دې وضعیت توپیر په څه کې وینئ؟ یعنی په دې جمهوریت کې څه نشته چې په مین جمهوریت کې شته؟
په همدې شته جمهوریت کې ژوند نشته، هغه ژوند چې په مین جمهوریت کې ده. که څوک مین جمهوریت ولولي او بیا له دې ټولنې سره له ځان سره محاسبه وکړي، نو بیا دې نتیجې ته رسیږي چې په دې شته ټولنه کې ژوند نشته. خو په مین جمهوریت کې که ډېر هم نشته، ډېر ژوند شته پکې. توپیر یې زه په همدې کې ګورم.
جمهوریت یعنی د خلکو واک، یعنی خلک باید فیصله وکړي چې څوک ولسمشر ټاکي او هغه ولسمشر یا حکومت یې څه کوي. خو ویل کېږي چې په وروسته پاتې ټولنو کې بیا هم جمهوریت هغسې باید د خلکو په اختیار کې وي، ډېر نه وي. خلک بیا هم ډېر کارونه توکل ته پرېږدي چې یعنی توکلي هر څه ښه شي یا د حکومت هر څه وکړي. دوی خپله د ډېرو مسایلو په وړاندې ځان مسؤول نه ګڼي، اعتراض نه کوي، غږ نه پورته کوي، یا مثال خپله نه راپورته کېږي چې د خپلې کوڅې کثافات لرې کړي. د مین جمهوریت ولسمشر هم تللی کلیو ته، خلکو ته غږېدلی. دا ولسمشر له خلکو څه غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره یې وکړي؟
د مین جمهوریت رئیس یا د واکمن له خلکو سره په اړیکه کې نږدې پاتې سي، بیا د ټولنې هر درد او د ټولنې د اصلاح لارې او چارې ورته معلومیږي. لکه تاسو چې ویلې، ما په مین جمهوریت کې لیکلی وو چې خلک باید مجبور کی هغه څه پیو کی چې ژوند ورسره خوندور وي. خلک باید پوه کی یو ټولنه ته باید ژوند ته برابر کی. یا دا په مین جمهوریت کې کوشش دا سوی دی چې خلق ژوند ته برابر کی، هغه یا زور نه کار اخیستی وي یا عامه پوهاوی نه، قانون نه دی کار واخلي. خو هغه څه قانون نه، لکه مثال چې یوازې نوم یې پروت وي یوازې کتابونو کې، قانون خپله یو ډار ته وایي. خو هغه ډار چې په مین جمهوریت کې شته، په اوسنی جمهوریت کې نشته، یوازې نوم ده چې قانون ده او قانون ده. د عامه پوهاوی په باره کې لکه ما په جمهوریت مین جمهوریت کتاب کې لیکلي دي، په یو کلي کې ماشومان خلک مکتب ته نه پرېږدي. د هغه کلي سپینګیری نر ښځه جلکی ماشوم هیڅ دا پوهاوی نه لري چې دلته په دې ژوند کې د مکتب په نامه څه شته یا نسته، یا د تعلیم نه له مکتبونو نه لري پاتې شوی دي. په مین جمهوریت کې هغه ښه لاره چې د همدې مین جمهوریت واکمن ټاکلی ده، هغه دا چې خلکو ته یې ویلي دي په ملي بسونو باندې بعضې جملې ورته ولیکئ، هغه کلي ته همداسې خالي ولیږئ روزانه. حتی داسې مې هم په دې کتاب کې لیکلي دي چې زاړه بسونه د لکاره غورځېدلي دي، هغه کلي ته ولیږئ، ورباندې ولیکئ چې ماشومان مو مکتب ته راولیږئ، په بس باندې غټ غټ ولیکئ. دا بس دي هماغه کلي ته روزانه سهار ځي ماښام مازدیګر دي بېرته راځي، سهار دي ځي مازدیګر دي بېرته راځي، تر څو دا خلک له دې ملي بس نه وشرمېږي، له ملي بس نه وشرمېږي، له ډرایور نه وشرمېږي، له هغه سهار تګ نه ماښام را تګ نه وشرمېږي. دا خلک به ذهني دومره مجبوره کوي چې خپل ماشوم، خپل ځوان، خپل لورکی مکتب ته یا دې بس ته خپل وروخېځي، ورته وایسي کامیاب اوسي او بیرته بخیر را وګرځي.
په مین جمهوریت کې ځینې خبرې داسې دي چې هغه بولټ شوي دي، یعنی اندازه تر نورو خبرو یو څه لوړه ده چې سړی د سړی ور پام کیږي، او په دې کې دی چې د غوره ویناو ټاپه هم ولګیږي. دا ستاسې خپلې خبرې دي که نه له نورو مهم تاثر اخیستی؟
اکثره داسې یو خبرې دي چې ما سره په موبایل کې لیکل شوی دي، یا هغه خبرې بیا چې زه څه فکر پرې وکړم یو بل چا هم کړي، یو څه هغه یې پکې ده، تفاوت یې پکې، توپیر یې پکې. نو اکثره مې خپلې دي، او ځینې مې بیا د همدې ټولنې د ښه ژوند لپاره له نورو ژبو نه راخیستلې دي. هغه مې داسې یوازې یو هغه خام مواد مې راخیستي، بیا مې بېرته په دې ټولنې ته هغه شکل وړاندې کړی دی چې څنګه ورته اړتیا وه یا ورته ضرورت.
یو څه یې کره ته ووایه.
لکه دا خبره ما ذهن کې مې ورځ مې ملګرو دوستانو منځ کې کوله، بیا هغوی راته ویل چې دا هم د ساتلو خبره ده. ما لیکلي دي هر چا چې د دې هېواد له ځنګل نه یو نښتر اره کړ، په هماغه ځنګل کې په بل نښتر پورې یو لویش جګ له سره تر پښو پلستر کړی، یعنی ونه پورې وتړئ چې ټول نښتر ورپورې وخاندي او ټول ځنګل ورتوف کړي.
مانا د نښترو پرې کول ښه کار نه دی.
نښترو پرې کول همدا سزا غواړي لکه دلته مې څه لیکلي دي، ځکه دا نښتر دي چې دا د ځمکه پرې ښکلې ده، دا هېواد ورباندې ښایسته دی. او بل مې دلته په دې نه لا پاس لیکلي دي چې له خوراک سره دومره پام مه کوئ لکه له خپلو خبرو سره چې باید وکړئ، ځکه خوراک یو څه ازمیږي. تابلیتونه هم ورته پیدا شوي دي، نور ډېرې کیسې دي چې هغه د حل لاره لري. بده خبره نه ازمیږي، کلونه پاتې کیږي، کلونه داغتې جوړیږي. خوراک سره دومره باید پام ونه سي لکه له خبرو سره.
دا کیسه له جمهوریت را پیل شوې او د ولسمشر په واده پای ته رسېدلې. تاسې وویل چې دا یې پای نه دی، وروسته به بل ټوک هم راځي، په هغه ټوک کې به څه کیسې وي؟
په راتلونکي مین جمهوریت کې به هغه څه وي چې په دې مین جمهوریت کې نشته. معنا دا چې اوس به په مین جمهوریت کې له خپلې معشوقې سره یا خپلې میرمنې سره ګډ ژوند، میرمن، معشوقه او واکمنی، پاچاهي، دا ټولنه، د ټولنې اصلاح او په ګډه کار کول، ښځو ته درناوی، راتلونکي مین جمهوریت کې به دا کیسې.
مرکه به د مین جمهوریت په ملي سرود پای ته ورسو.
د مین جمهوریت د ما هغه د خوښې کتاب هم ده، ځکه چې هغه کیسې مې پکې کړې دي چې هغه ماتې خوند راکاو. ما خپله غوښتل چې کاشکې مې په دې هېواد کې داسې یو جمهوریت تي، داسې یو ټولنه یا داسې یو جمهور رئیس لرلی یا مو داسې ژوند لرلی. بیا د همدې جمهوریت لپاره ما یو ملي سرود شکل باندې یو نظم لیکلی ده. یو خبره کوم له دې نه مخکې، که چېرته دا ملي سرود په سندره باندې بدل سي، همدې شته او بې ژونده ټولنې ته هم یو څه کار ورکړي. د آبادۍ هېواده، د ازادۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده، د ننګیالو وطنه، مستو ځواکو وطنه، د جګو غرو وطنه، د سر درو وطنه، د ډاکټرانو کوره، د پریختو وطنه، د معلمانو خاورې، د مکتبې هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده. تا جوړوو کشوره، تا سیال کوو کشوره، تا خندوو کشوره، تا رنګوو کشوره، تا ته ځواني درکوو، تا ته ځواني درکوو، د زندګۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده. ته با غروره ملت، د آبادۍ لیونی، یو با شعوره ولس، د سوکالۍ لیونی، یو با تدبیره نسل، د ازادۍ لیونی، د ژوند او مینې خاره، د لیونۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده. ای د مورکۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د سوکالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواد.
ادبیات ډېر کله د ټولنې له روان وضعیت څخه متاثره وي. که د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیات وپلټل شي، کیدای شي د بلې هرې ټولنې د ادبیاتو په نسبت د جګړې او سولې کیسې پکې ډېرې وي، او علت یې هم دلته اوږده جګړه ده. د خپرونې په دې برخه کې د شفیقې خپلواک همداسې یو نظم در اورو چې جنګیالي ته یې لیکلی دی.
جنګیالی لیونی، ته چې ګورې ترګمۍ ته، د جنګ فکر دې کرلی، مګر دومره نه پوهېږي چې په دښته به بدلېږي، په لمن به دې ازغي وي، وژل شوي به ریدي وي. ته چې لاس کې د ټوپک دی، د مرګي بلا ته ناڅې، کله کینې کله پاڅې، مګر هیڅ د خیال کې نشته، زندګي د سیند په غاړه، معشوقه تر څنګ ولاړه، ننداره د لمر خاته کړی، په مهینو ښکلولو تږي ستوني ډنډ اوبه کړی. چې لاس کې د ټوپک دی، د مرګي بلا ته ناڅې، کله کینې کله پاڅې، مګر هیڅ د خیال کې نشته، زندګي د سیند په غاړه، معشوقه تر څنګ ولاړه، ننداره د لمر خاته کړی، په مهینو ښکلولو تږي ستوني ډنډ اوبه کړی. ته چې څڼې دي ببرې، درنه هیرې دي سندرې، درنه ماتې ملغلرې، مګر خوند در معلوم نه دی، مازدیګر کفې کې ناستې، د تور چایو تاو ته ګورې، چې کړۍ کړۍ هوا سره ګډېږي، ستا حواس هم د سیتار له موسیقۍ څخه څڅېږي. یو ناول دې نیم لوستلی، نیم ته بیا ناکراری کړې. جنګیالیه لیونیه، ته چې ځان سره په جنګ یې، جنګیالیه لیوانیا ته چې ځان سره په جنګ یې له بڼو د ویر بهیږي ذهن خړ ګرته ستنیږي مګر هیڅ د سولې ښار کې بلد نه یې چې غنم پکې ټوکیږي ګلان بام باندې غوړیږي جنکۍ مکتب ته درومي وړکې لار کې نه درېږي د مور زړه ختلی نه وي او با اور کې نه لوبیږي د زلمي د لاسو کرښې وي څرګندې او له پیغلو سترګې هیڅ نه پردی کیږي مرغۍ لپو کې دانه خوري رڼا ته کتوره شپه خوري د شاعر زړه ډاډه وي او د عشق کتاب خرڅیږي څوک له خپلو غبرګو سترګو او لړزاندو قدمونو نه ډارېږي ته د سولې داسې ښار کې بلد نه یې ته د سولې داسې ښار کې بلد نه یې چې د شپې خلک ویدیږي ټوپکونه سر ته نږدي کتابونه یې بالښت باندې پراته وي کتابچه د یاداښتونو کړکۍ ډکه له ګلونو د شمال غیږ ته پرانیستې ته چې درومې جنګ ته درومې ته چې درومې جنګ ته درومې مګر هیڅ لیدای نشي چې په دښته به بدلیږي د کیکرو لذات کیږي خوله د زهر د مار کیږي د زړه سیند به دې وچیږي روح له تیږو تراشل کیږي او د سولې سولې ښار به د وراسته دیوال په شان ته ونړیږي او د سولې سولې ښار به د وراسته دیوال په شان ته ونړیږي
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته که څه هم څه ناڅه کار شوی خو بیا هم اړتیا لیدل کیږي چې دې برخې ته ډېره توجه وشي د څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی د دې بنسټ مشر نعیم غنی وایي تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي لاغلی نعیمی غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم په اوس وخت کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار کیږي یعنی یو وخت مثال داسې هم و چې غونډې به کېدې د ماشومانو لپاره به کتابونه چاپېدل خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي د ماشوم ادبیاتو ته کار کیږي که نه
ډېره مننه بالکل ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چار باندې تاثیر کړی دی همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی هغسې لیکوال په خلاص لاس نشي راټولېدی چې کین یو په دې وغږیږي چې ماشوم ته څه ولیکي څنګه یې ولیکي خو کتابونه ورته چاپېږي څو ورځې مخکې مصور بنسټ لخوا لس کتابونه لس نوانه کتابه چاپ شول او د هغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا په دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي همدغسې په نورو ژبو کې هم کار کیږي لکه څنګه چې موږ خپله یو کتاب مو چاپ کړی و هغه ازبکي و دغسې نورې ټولنې هم شته چې ماشومانو دپاره کتابونه لیکي ځینې داسې مسې شته چې هغوی سیار کتابخانې جوړې کړي دي ماشومانو ته په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانې ته لاسرسی نه لري هلته ورځي ماشومانو دپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي هغوی دپاره کیسې لولي هغوی دپاره کتابونه ویشي یا هغه کتابونه خرڅیږي نه یعنی په هغوی ویشي بیا وروسته بیا ورځي هغه ترې ټولوي یعنی یو څه کیږي خو بد وختانه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده ټولو سیمو ته دا خدمات نه رسیږي یوازې په ښارونو کې یا هم تر کابل ښاره پورې محدود دي او کتابونه هم که ولایتونو ته رسیږي کتابخانې جوړیږي یا نیکمرغ خبر دا و چې سږ کال ډېر زیات کتابخانو کسانو مراجعه وکړه او له موږ له بنسټ څخه کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره دوی وویل چې موږ هلته موږ کتابخانې جوړ کړي عمومي کتابخانې چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو نو ما به زه به ډېره خوشحاله وم خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري دا تر ټولو لویه ستونزه ده داسې ماشومان شته چاته د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري، تا هغه لمړنۍ سواد نه لري، خوانځي ته بيخي زینه نو کتاب خو ډیر لري خبره ده.
تاسو د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشر یاست او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي، تر دې مخکې د بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلد کتابونه په لمړی ابتکار په لمړی کې چاپ کړل، چې هغه دوه یې د ماشومانو لپاره د لکه خوانیز کتابونه دستي وو چې هغوی لمړی